لاس په جشپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لمړی د دې سات خبرونه په کندوز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. په بدخشان کې د شوراباک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مرشه د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی و تیر ماښام کابل ته ستون شو. افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځني سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه یې ترسره کړ، د تیرې جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل. ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي خو له افغانستان سره به په اقتصادي، پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. چارواکی وایي چې له کندوز شاره د وروستیو جګړو له امله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولي رسنیو ته ویلي له کندوز شاره په وروستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې، شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي. ښاغلي رسولي وویل شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل یا نورو ولایتونو ته کډه شوې دي. د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو له کبله شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو کې په وروستیو کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وای په بدخشان کې د شوراباک بند جوړولو چاري بشپړې شوې. د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د شوراباک بند جوړولو چاري سلسله نه بشپړې شوې دي. د سیملاک موضوعات حل شول، همدارنګ د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي، د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډیر زر او په نږدې سورځو کې به دغه بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 15 میلیون یورو لګښت پرې شوی د 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري. تیره میاشته بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالي او دغه بند په پرانستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراض وکړ. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د پاکستان سفارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په 3 او 4 پر تورخم واوړي. سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټ تونه ورکړي او نتیجه یې باید منفی وي. پاکستانی چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا وبا د درېمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په می میاشت کې د دوو اونیو په مخه بنده کړې و چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلومې مودې پورې غځولی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني د پارلمان یا بونستاک رئیس د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ. ټاکل شوې ده چې انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي. ولفګانګ شیوبل د جرمني ډی پی ای خبري آژانس ته ویلي چې د مداخله خطر زیات دی او پوهیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کېدای شي. د شغلي شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوی چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي تلویزیون اند آزادو رسنیو اصولو ته نږدې هم نه دی او د روسیې او ترکیې په شان هیوادونو کې د آزادو رسنیو وضعیت د جرمني په انتخاباتو اخیز شیندل شي. د جرمني استخباراتي چارواکو په ورستیو کې مسکو د ترور د وی پیشي سایبری حمله او ناسم معلوماتو د خبرېدو په ګډون د دې هواد په کورنوي چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دا تورونه مسکو رد کړی دی. روسیه وی پینتاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دی توري بهیره ته د بیړیو د لیژلو پر ځای ل خپل سالم عقل کار واخلي. روسیه ادعا کړی چې د جون په درويشتمه کریمیا ټاپو وزمی ته نږدې د اچ ام اس ډیفندر بیړۍ د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړې. د روسیې دفاع وزارت ویاند جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په یوه استبولي بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینتاګون او د بریتانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی اډمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لار کچ کړې ده. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ناکاوټ پړاو په ترڅ کې چې پروند شپږو ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلستا څلور ګولونه ورکړل او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش د ټیمونو ترمنځ و چې دوه یو د ایټالیا په بری پای ته ورسېده. نن یک شنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره د مسابقې میدان ته ووځي. د اروپا د فوټبال جام دغه لوبي چې د جون له 11 پیل شوي د جولای تر 11 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پاتې شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو لکه چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړ دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو هغه نه وي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز اژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسیدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څه روان دي خبرو ته نه نشو ویلی. دا چې بالاخره وروستی کس به وژل کیږي دا یو حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په 2 میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي CNN تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالی نه شي.
که طالبان د جګړې حل لار غوړه کړي دا به د دوی لخوا یو لوی غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز اژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه.
په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل، ځکه د په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستان غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي، خو د په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوذ څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دی نه کوي، ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده، او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي، او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي، هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په هم وګورو چې کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
هیواد ورځپاڼې په خپل نننۍ غنې کې لیکلي په ورستۍ کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو پوځي تحرکاتو زور اخیستی او ځینې ولسوالۍ او پوځي مرکزونو سقوط هم کړی. ورسپانه لیکي کده دی ولسوالي او پوځي مرکزونو د سقوط څرنګوالي ته کتنه وشي، نو لیدل کیږي چې ځینې بیل کوم مقاومت د حکومت مخالفینو ته لاس تلویدل دي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کوي چې ولې دې مرکزونو مقاومت ونه کړ، او سره لدی چې خپوره تجهیزات لرل او کولای شول چې مقاومت وکړي، خو کوم مزاحمت پرته لاسونه پورته کړل او خپل تجهیزات مخالفینو ته وسپارل. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوې دا پوښتنه باید جواب شي، ځکه د دې پوښتنې له ځواب پرته موږ د ستونزو اصلي ریښې نشو موندل، او تر هغه چې د مسلې ژور تلاړ نشو ناشونه ده چې د پیښو رښتینی انځور برابر کړو. د سرمقالې لیکوال لیکلي دوه خبرې باید سپینې شي. لومړی دا چې آیا په دې پیښو کې کوم پټ لاسونه دي، او دا ولسوالۍ او پوځي مرکزونه د کومې دسیسې په پایله کې مخالفینو ته تسلیم شوي. دویمه خبره دا ده چې په دې ولسوالۍ او پوځي مرکزونو کې میشت افسران او سرتیري د مخالفینو د تبلیغاتو تر اغیز لاندې راغلل او داسې وګڼل چې ګڼې ټول تسلیم شوي دي او یوازې دوی پاتې دي. ورځپاڼې په پای کې وړاندیز کړی چې دا د اړوندو ادارو دنده او مسؤلیت دی چې باید وروستۍ پرمختیاوي په ژور او هر اړخیزه توګه وڅېړي او د دې دوو مسلو برخلیک څرګند کړي. اصلاح ورځپاڼې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي په داسې حال کې چې په هیواد کې جګړه تر بل هر وخت سخت پړاو ته رسېدلې، افغان جمهور رئیس او ورسره پلاوی واشنگټن ته ولاړ او دوی دا سفر بریالی یاد کړ. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم په دې سفر کې سوله د اجنډا برخه نه وه، خو بیا هم داسې هیلې کېدي چې د سولې اړوند ځینې پرمختګونه رامنځته شوي وای. د سرمقالې لیکونکي په باور د امریکا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره دا امریکا ته د افغان چارواکو لومړی سفر وو، نو تمې هم ترې ډېرې کېدي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په دې سفر کې د سولې خبرې د دې لپاره له اجنډا غورځول شوې وي چې دا بهیر د امریکا پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا پیل شوی وو او تر ځایه د خبرې ناکامۍ سره مخ شوې. او هشت سو ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼه کې په هیواد کې وروستیو ولسي پاڅونونو ته په اشاره سرمقاله خبره کړې. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې د هیواد په ډیری سیمو په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې د ولسي پاڅونونو پیل شوې څپه هم هیله بښونکې ده او هم اندېښمنونکې. لیکوال وړاندې لیکي حکومت له طالبانو سره په جګړه کې ضعف لري او دا ډله ورځ تر بلې ساحې نیسي. همدا دلیل دی چې ولسي پاڅونونه رامنځته شول. د لیکوال په باور اوس یو شمېر کړۍ غواړي دی ولسي پاڅونونو ته ملیشي نوم ورکړي چې دا په خپل ذات کې سم قساوت نه دی. لیکوال دې مسلې ته هم اشاره کړې که ولسي پاڅونونه کنټرول نشي او د حکومت په چوکاټ کې ځای پر ځای نشي، راتلونکي لپاره یوه جدي اندېښنه ده.
د سندرو
میلمانه